நிமா நடை. د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په نننۍ خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې ځینې کورنۍ د رویبارۍ پر مهال له نجونو سره ناسم چلند کوي، لکه مشران ښځې چې کله کور ته ورځي نجونو ته ډېر ګوري یا ځینې وخت تندې خبرې ورته کوي. دغه ډول چلند په ناواده کړو نجونو څه ډول اغېز لري؟ د رویبارۍ پر مهال کومو ټکو ته باید پام وشي او څه ډول چلند وشي چې هم رویباران د نجلۍ په اړه معلومات وکړي او هم نجلۍ خفه نه شي؟ دغه خبرونه چې مسعود نیازی جوړه کړې، زه ناجیه ساپه یې وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په اکثرو افغان کورنیو کې دا دود دی چې له واده مخکې د هلک کورنۍ د نجلۍ لیدو ته ورځي چې رویباري یې بولي. د رویباري لپاره اکثرا د هلک د کورنۍ مشران ښځې د نجلۍ کور ته ورځي او نجلۍ ګوري. که نجلۍ خوښه شي نو له کورنۍ رویباري کوي، او که خوښه نه شي ځینې مېرمنې بیا داسې چلند کوي چې په ځینو مواردو کې د نجلۍ د خفګان سبب ګرځي، لکه رویباران یې د نجلۍ او د هغې د کورنۍ په مخ کې یو بل سره پټې خبرې کوي چې سترګې هغسې دي، توره ده، زوی مې ښایسته ښځه غواړي، خوښه مو نه شوه، که داسې وایي ښه به وه. دا ټولې خبرې د نجلۍ پر روحیې منفي اغېز کوي. همدا ډول ځینې مشرانې ښځې چې کله زوی ته ښځه ګوري نو چې چیرې پیغله نجلۍ ویني ساري له نورو سره تبصرې پرې کوي او یو ډول یې نجلۍ تر نظر لاندې وي. خو تر کومه چې لیدل شوي اکثره نجونې د مشرانو مېرمنو له دغه چلند څخه ځورېږي او ښه احساس نه کوي. د موضوع د لا روښانه کېدو لپاره زموږ همکاري مسعود نیازی د کابل ښار ښځینه پارک ته تللې او هلته یې له یو شمېر ښځینو سره خبرې کړې دي.
درنوریدونکو، د کابل ښار یو خزینه پارک ته راغلی یم. دغه تزمن ګڼ شمیر خويندې دي، غواړم د موضوع په اړه له دوی سره له بیلابیل اړخونو خبرې وکم. دلته تزمنګه ګڼې خويندې دي، له دوی سره به خبرې وکم. خو تاسو مونږ راته وای
زمانو نظیفه جلالی دي، د کابل ولایت اوسېدونکي.
تر اوسه مو واده نه ده کړی؟
نه، تر اوسه مو جلالی
طبعا په یو کورنۍ کې چې پیغله نجلۍ وصیتمن ځینو خواستګاران ورپسې راځي. تاسو په دې اړه که راته ووایئ چې تاسو پسې چې کله خواستګار راځي، اول خو مېرمنې راځي، نجلۍ ګوري، کله چې مېرمنې راځي تاسو کور ته، تاسو څه ډول احساس لرئ لومړی چې څوک درپسې راشي؟
زه شخصا ډېر د بد احساس سره مخامخ کېږم، په دې باندې چې هغوی مثلا ډېر د نجلۍ سیرت ته نه ګوري، هغوی لیاقت او استعداد ډېر په پام کې نه نیسي، فقط د هغوی نظر دایي چې د نجلۍ څیره سره قنده. صحیح ده، که چیرې زموږ په خوښه باندې نجلۍ پیدا کېږي نه، بیا لازمه نه ده چې هغه ځینې نژدارې خبرې وکړو، ځکه چې هر انسان ځانته شخصیت لري.
مننه نظیفه جانې، که ته د خپل شخصي تجربو راته وایې، تاسو کره چې کله مېرمنې راځي څه ډول احساس کوي؟ غواړي ورشي، هغه چې ورځي هغه وخت کې د څه د ډار احساس کوي، خوښېږي چې ورشي؟
زه خپل یو شخصي تجربه وایم، هغه دا چې داسې یو ورځ وه چې زموږ کره مېلمانه راغلل او مورجانه دوی مې ویلې چې نو ته چای تیار کړه او راشه. د مرکې په خاطر باندې راغلی دي. زه چې هلته ورغلم خو ستړی مشي او داسې شیان مو وکړل، نو ما وغوښتل چې د هغوی د احوال څخه یو څه ډېر پوه شم چې څوک دي هغه خلک. هغوی مخامخ همداسې راته ویلې چې دا څومره سپین سترګې ده. د دې سره چې ما خپله کوم بد نیت نه لرله، فقط ما غوښتل چې کوم کورنۍ ته چې زه آینده کې ورځم هغوی زما لیاقت لري نه لري. دا یو زما بده خاطره وه چې تر اوسه یې زه هیرولی نه شم. دا فتن داسې احساس مې وکړل چې نور زما خوله ګونګۍ شي، او همداسې ووتلم چې تقریبا دوه درې ورځې زما خپله روحي حالت مې سم نه و.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسه،
سلامت اوسه.
اوریتونکو، د پارک بلې برخې ته راغلم. زمونږ یوه بله خور ده، غواړم له دې سره خبرې وکړم چې دا د موضوع په اړه څه وایي، په دې برخې څومره ستونزې لیدلې، په دغې په اړه به راته خپلې تجربې ووایي. سلام خورې، تاسو نوم راته وایي؟
سلام، زما نوم سونا ده، یکتت اوسېدونکې یم او مطالمه یم.
تا پسې به هم ځینې مېرمنې راغلي ستاسو کور ته، که په دې اړه راته ووایي چې څه ډول یو احساس لرې؟
یو عجیب احساس لرم، نو ویره او استرس لرم. کله کله خو خپله زه خپله بیخي مېلمنو ته ځم، مور مې ما په زوره لېږي او چې لاړه شم، نو کله یګان څوک خپل په خبره نه پوهېږي چې د خولې نه وته وایي، نو وایي. او بل د دې دپاره نه ځم، ځکه چې دا څوک چې درته راځي نو هغوی ډېر درته داسې په ځیر ګوري. د دې دپاره نو ته د تاثیر لاندې ځي، هغوی ته سم کتلی نه شي، نو چې څنګه دا داسې ګوري خبرې کوي خپل منځونو کې پسپس کوي هغه کوي نو د دې دپاره او بل د دې دپاره کنه چې دا ښځې په اوله ورځ باندې تاسو خپل کور ته راځي در باندې خبرې کوي خپل منځونو کې پسپس کوي که د دې زوی دې وکړه او کور ته لاړه شي نو بیا خو به بېخي هر شی په خوله کې چې راځي وایي به
ستا ویل څه د نورو کورنیو ته چې په دغه برخه کې باید دوی څه وکړي چې نجونې بالاخره دغه د واده په مسله کې یا د خواستګاري مسله کې زړه تورنې نه شي دوی یو ډول علاقه پیدا کړي
کله چې نو کومه کورنۍ د کوم چا لیدو ته ځي نو باید ښه سم توګه ورسره خبرې وکړي او داسې که جلۍ خوښه شوه که خوښه نه شوه خپل منځونو کې پسپس ونه کړي بیا خپل کور کې هر شی چې وایي وایي ودې وایي داسې هغه ونه کړي چې جلۍ د همدا اوس نه زړه تورنې کوي هغه کې نو جلۍ ته د دې په دې نظر ونه ګوري چې هغه ته که اخلي یا کوم څه بل کوي نو د دې لپاره باید ډېر په تمه شي
نو ډېره زیاته مننه
ستاسو نه
دلته زمونږ یوه خور ده چې راغلې ده پارک ته ور بشم له دې سره به خبرې وکړم چې دا د موضوع په اړه څه نظر لري تاسو منوم راته وایي
نرګس
چانې که د خواستګاري د دوران دې راته وایي که نه هغه وخت چې ته څوک در پسې په مرکه راغلي وو دغه شخص ته یې ورکولې څه رقم وو هغه ښځو ستا باره کې څه ویلې په دې اړه که لږ راته ووایي
باید چې د نجونو په خاطر باندې چې خلک خبرې کوي ښځې چې راشي وګوري چې هله دا جنۍ ښایسته ده سترګې ښایسته دي پښتانې ښایسته دي نه دي په دې کې چې دونه پلټون کوي نو باید چې هلک هم خلک وګوري د هلک نه هم پوښتنه وشي چې د هلک څه رقم هلک دی نوي چې راغلي اوس ټولو به راته کتلې چې عین په لاره کې چې تلمه خو کتلې به چې ودرې چې دا سمه ځي خرابه ځي دا ښایسته ده بدرنګه ده مور پلار مې پوښتنه ونه کړه د هلک نه چې هلک څه رقم هلک دی زه یې ورکړل
اوس د ځوان څنګه ده کله چې یې ورکړلې دا یې خوشحاله دې شخص سره دا شخص څه رقم ده
نه نه هېڅ وخت زه دې سره خوشحاله نه یم دا معتاد دی زندګي مې ورسره خرابه شوه او چې پوښتنه یې کړې وي اوس به مې زندګي داسې خرابه نه وي
ډېره زیاته مننه
تشکر تاسو
اوریدونکو دلته د پارک بلې څنډې ته راغلم زمونږ ځینې خویندې ناستې دي سنه مشرانې معلومېږي حتمن به انګورګانې لري او زامنو ته به یې ښځې کړي زه به ورشم له دوی نه به هم پوښتنه وکړم چې دوی کله خواستګاري ته ځي کوم ټکي په پام کې نیسي دلته زمونږ یوه ترور ناسته ده له دې سره به خبرې وکړم ستاسو نوم راته وایي ترورې
زما نوم زرمینه
څنګه ده ترورې زامنو ته به دې ودونه کړي انګورګانې لري
او شکر دی یوه انګور لرم
څنګه ده ترور ته چې کله خواستګاري ته تللې که نه زوی ته تاویل چې واده مې ورته کړی انګور لري کوم ټکي دې په پام کې نیول نجلۍ چې دې خوښوله هغه چې تا نظر لاندې وه له کوم اړخه دې ورته کتل
والله اول خو ښوی اخلاق ډېر ضرور و چې وایې وګورم او تعلیم و تربیه یې هم چنان همداسې بیا نو ښایست یو خدایي شی ده نو چې خدای پاک د چا په تقدیر کې کړي هغه د ښایسته ښځه به یې کنې تعلیم و تربیه باید چې حتمی ضروري باید چې ولري دا جنو کېنې
ډېرو نجونو سره مونږ خبرې وکړه دوی داسې شکایت لري چې دغه ترورګانې یا مشرانې چې دوی پسې په خواستګاري راځي ډېری دوی ته ډېر ګوري یا ځینې خبرې ورته کوي که نه چې هغه مناسبې نه وي دوی کور ته چې ورځي تاسو په دې اړه څه نظر لرئ تاسو چې کله لاړئ څه ډول برخورد مه کوئ یو چا پسې چې خواستګاري ځي انجلۍ ته څنګه ګورئ
نو هره مور غواړي چې خپل زوی ته ښه ښځه وکړي تعلیم یافته ښځه وکړي ښایسته ښځه وکړي خو مقصد داسې تهدیدی نه دا جنوکیانې نه ډېر د پورته او ښکته نه ګوري خپل به دا مقصد دې وکړي مقصد جنوکیانې دې نه زیاتوي داسې ناقه خبرې دې ورته نه کوي د دې باعث کېږي چې دا جنوکیانې د واده نه هم زړه تور شي بل مایوسه شي په ژوند کې ډېر روحي تکلیفونه او ډېر خلک داسې نارامه او هغه دي بس نو د دغه لپاره باید چې دا کار ونه کړي
نیمه نړۍ د افغاني ښځې د ژوند رښتینی انځور
درنو اوریدونکو دا چې د روی باری په مراسمو کې له نجلۍ سره بد چلند او په خصوصي مسایلو کې خبرې له رواني پلوه نجلۍ څومره تر فشار لاندې راولي او په راتلونکي ژوند کې څومره ناوړه تاثیرات غورځوي افغان ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی په دې اړه ځینې سپارښتنې لري
ډیری میرمنې او ډیری نارینه راځي د نجلۍ د خاصګارۍ په بانه یا د نجلۍ د خاصګارۍ په دود نجلۍ ګوري اندامې ګوري تحقیریې سپکیې په اصطلاح ډېر محرم خصوصیتونه ګوري یعنی اوغنه تحقیقات یا اوغنه اجازه څه نه لري کوي او یو ډول لکه د مال په سترګو ورته ګوري دا ټول هغه موارد دي چې متاسفانه ډېر غیر مسلکي دي او واده د آینده واده بدبخته کوي دغه ډول برخوردونه ډېری نجونې له واده نه ډاروي ډیرې نجونې له واده نه صرف منصرف کوي، ډیرې نجونې خودکمبینی پیدا کوي، یو ډول د ځان په اړوند حقارت احساس کوي، عقده پیدا کوي، پر نفس اعتماد کمیږي، له ودونو نه محفلونو نه صرف نظر کوي، خوشحالي له منځه ځي، نشاط له منځه ځي، ټولنیز اړیکې په ټوله کې خرابیږي.
دا چې په اسلام کې د رویبارۍ مراسم په څه ډول دي، آیا رویبارانی دا حق لري چې له نجلۍ سره داسې چلند وکړي چې اوس په افغاني ټولنه کې کیږي؟ په دې اړه به له دینی عالم مولوي محمد الله سید زاده خبرې واورو.
نو دا یو منل شوی حقیقت ده چې موږ ته دین او شریعت را په ګوته کړی ده. هغه دا ده چې مهم او اساسي نقاط هغه دي چې په نظر کې یو سړی ونیسي. مسلمان چې کله غواړي چې د خپل د ژوند ملګري انتخاب کړي، نو په دې کې باید اول د هغې اسلامیت ته، بیا د هغې سیرت ته، او بیا د هغې هغه اقتصادي اړخ ته هم توجه ولري، ترڅو چې په اقتصادي اړخ کې له دوی انډوالو سره برابر وي، او انشاءالله چې هغسې زندگی به بې خوف و بې خطر او بې مشکلات و بې ستونزو وي. اکثره کورنۍ دي چې د جدۍ په انتخاب کې له ډېر افراد نه کار اخلي، یا به وایي چې سترګې وړې وي، یا به وایي غټې وي، یا به وایي شنې وي، یا به وایي تورې وي، یا به وایي شونډې داسې وي، پزه یې داسې وي. او دا هغه خبرې دي چې دا یو مسلمان ته نه ښایي، ځکه چې هر مخلوق خدای است کړی ده، او هغه خالق پروردگار عالم ده. که چیرته یو څوک د چا په خلقت کې عیب لټوي او هغې کې عیب باسي، دا په حقیقت کې د خدای په موجوداتو کې عیب ایستل دي، چې دا خپله حتی د شرک سرحد ته رسیږي، او د شرک خپله لویه ګناه بلکې کفر ده. نو له دېو نه پرهیز اجتناب پکار ده مسلمان ته، او نه باید داسې وکړي چې د مال په حیث یا د متا په حیث د یو انسان او مسلمان قیمت یا باید دې وټاکي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.